आज व्यू 360 में ईरानी सदर और वजीर खारजा की हादसाती मौत के बाद ईरान में सियासी तब्दीलियों का खित्ते पर क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के हादसे में सदर और वजीर खारजा की मौत का सरकारी तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि इतवार को सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब वो वजीर खारजा हुसैन अमीर और 6 दीगर आला हुकाम के साथ मशरकी अजरबैजान के दौरे के बाद वापस आ रहे थे। हादसे का शिकार होने वाले दीगर अफराद में ईरानी ओहदेदार और हेलीकॉप्टर का अमला भी शामिल था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज सदर की हलाकत के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबर को मुल्क का कायम मुकाम सदर मुकर्रर किया है। आयतुल्ला खामनाई ने यह ऐलान हादसे में सदर रईसी की मौत पर अपने एक ताज़ियती पैगाम में किया। ईरान ने इस हादसे पर मुल्क में 5 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी मगर ज़राए अबलाग की खबरों में कहा गया है कि खराब मौसम इसकी वजह हो सकता है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान की तरफ से ईरानी सदर की हादसाती मौत पर क्या रद्दअमल आया है, इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। आसिम, पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्दअमल आया है इस हादसे पर?
जी असद, बिल्कुल जैसे ही ये वाकया पेश आया उसके फौरन बाद पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया गया और जिस वक्त हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की इतला थी उस वक्त भी ऐसा ही किया जा रहा था कि जो मुख्तलिफ तहफ़ुज़ात के जो मैसेजेस थे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से जारी किए गए थे। इसके बाद जो लगातार जब ये इस बात की कन्फर्मेशन हो गई कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है वो इस सानहे में जो है हलाक हो चुके हैं, तो उसके बाद दोबारा से जो है वहाँ पे तमाम मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस मौके पर एक दिन का योम शोक मनाने का ऐलान किया और आज पूरे पाकिस्तान में जो कौमी परचम है वो सरनगू है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की उन्होंने उस तमाम वक्त को याद करते हुए कि जब वो एक बार कबल पाकिस्तान के दौरे पर आए थे उसकी यादों को शेयर करते हुए आप वहाँ पर पैगाम शेयर किए, उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो शिया मसलक से ताल्लुक रखती है जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ शिया कम्युनिटी के जो वहाँ पर लीडरान थे उनकी जानिब से भी ऐसे पैगाम जो है वसूल हुए हैं और मजमूई तौर पर पाकिस्तान में इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल-अयान की वफात के ऊपर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया जा रहा है और पाकिस्तान हुकूमत ने वहाँ पर इस हवाले से जो पेशकश भी की थी कि अगर उनकी तलाश के हवाले से कोई टीमें भिजवाई जाए लेकिन वो टीमें भिजवाने की नौबत नहीं आई और उनकी डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा अफसोस पाया जाता है।
बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्दअमल अब तक सामने आया है। ईरानी सदर की हलाकत पर बेशतर मुल्कों के रहनुमाओं की तरफ से ताज़ियती पैगाम दिए जा रहे हैं। रूस, वेनेजुएला, तुर्की, शाम, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, मुत्तहिद अरब अमारात और पाकिस्तान के रहनुमाओं ने सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर ताज़ियती पैगाम जारी किए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद मुखबर को एक पैगाम भेजा है जिसमें सदर रईसी की हेलीकॉप्टर के हादसे में मौत पर चीनी हुकूमत और आवाम की तरफ से ताज़ियत का इजहार किया गया है।
सदर जी ने निशानदेही की है कि अहदा संभालने के बाद से सदर रईसी ने ईरान की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और मुल्क की तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने चीन और ईरान के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने और तरक्की देने के लिए भी फाल कोशिशें की। उनकी बदकिस्मत मौत ईरानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और चीनी अवाम एक अच्छे दोस्त से भी महरूम हो गए हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका की पर्शियन सर्विस के फरहाद पुरादी इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हादसे और इसके बाद डेवलपमेंट्स पर मजीद बात करते हैं। फरहाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रेसिडेंट रईसी वाज परसीव्ड एज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर अ सुप्रीम लीडर इन द नेक्स्ट रेस। हाउ बिग दिस ब्लो इज फॉर इरानियन रेजिम सदर रईसीज डेथ?
Well, as you said, a contender. When you say contender, so there is another party who is competing for that position, and more money is on the son of the current supreme leader Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei. So some of the social media trend are going towards like Mujtaba Khamenei basically paved the way for himself, and now he has a better chance of succeeding his father.
فرحاد کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جس طرح سے صدر ابراہیم رئیسی کی بات کی جا رہی تھی کہ صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ کنٹینڈر تھے ایک اس سپریم لیڈرشپ کے لیے ایران کی, اس کے دوسرے کنٹینڈر یا جو بڑے کنٹینڈر تھے وہ ان کے بیٹے بھی ہیں جن کے لیے اب جو ہے وہ راستہ ہموار ہو گیا ہے. فرحاد, ہاؤ بگ دا پریزیڈنٹس ڈیتھ وڈ ایکچولی اف یو سی ایز این امپیکٹ آن ایرانین فارن پالیسی, ہاؤ دیٹ امپیکٹ وڈ بی
minimum because everything when it comes to security, when it comes to foreign policy, when it comes to the military are all in the hands of the all powerful, if I may say omnipotent, supreme leader. He decides, even the foreign minister, even the defense minister, even the intelligence minister within the cabinet of any president are selected with the green light from the supreme leader's office. There are previous presidents like Mohammad Khatami, Mahmoud Ahmadinejad, and Hassan Rouhani. All of them were saying, basically, we are caretaker of the executive branch. All the big decisions are through the supreme leader. The most tangible example would be the JCPOA talks that happened in 2005 and started implementation in 2006. If it wasn't without the consent of the supreme leader, none of that would have moved forward. Everything basically ends up in the supreme leader's hand. Look at the election. The election candidates are vetted through a council called the Council of Guardians, who out of 12, six of them are selected by the supreme leader directly, and the other six are selected through the head of the judiciary, which the head of the judiciary is appointed by the supreme leader. So in that famous quote from the, let's say, mafia movie, follow the money and you will all the roads lead to the supreme leader.
فرحاد کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے اگر ہم سمجھتے ہیں اس کا کہ کچھ آئے گا تو ایرانین پالیسی پہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ اس کا نہیں آئے گا. سب سے جو کنٹرول ہے, بیکاز سیکرٹری سے لے کے فارن پالیسی اور سیکیورٹی سے لے کے فارن پالیسی تک, یا اس کے علاوہ لوکل الیکشن یا جے سی پی او کی جو ٹاکس تھیں جو جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران کی دنیا کی مغربی طاقتوں اور امریکہ سے جو بات چیت ہو رہی تھی, ان سب معاملات پر جو سب سے بڑا کنٹرول ہے وہ سپریم لیڈر کے پاس ہے, اور انہیں کی بیسس پہ جو بھی وہ کہیں گے اسی کی بیسس پہ یہ جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. تو کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا ایران کی فارن پالیسی پہ پریزیڈنٹ رئیسی کی ڈیتھ کے بعد. سو ایٹ دی ویری اینڈ, ہاؤ ایگزیکٹلی دی لوکل اینڈ ریجنل پالیٹکس یو تھنک وڈ بی امپیکٹڈ ود دس ہول سچویشن ناؤ؟
Well, in the next 50 days, based on the Iranian or Islamic Republic of Iran's constitution, a panel of his first vice president, which is currently Mohammad Mokhber, and the leader, the head of the judiciary and the legislative branch, are set to prepare the ground for a next presidential election. Whomever occupies that post, which is again done through a heavy vetting and with a green light from the supreme leader, is basically going to be the emissary of Ali Khamenei to the regional countries. If he decides to have a good relation with Azerbaijan, it will happen. If he decides to have a chaos in Iraq, it will happen. It's his decision, and the presidents only go there for the handshake and the photo opportunity.
Thank you, Farhad. Farhad Poladi ka kehna hai ki jo اس وقت کی سچویشن ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں وہ سپریم لیڈر کے پاس ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ریجنل اور لوکل ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ سب کی سب سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہیں, اور انہی کے کہنے سے اور انہی کے چاہنے سے جو بھی معاملات ہیں اسی ڈائریکشن میں بڑھیں گے, چاہے وہ لوکل جوڈیشری ہے اور چاہے وہ انٹرنیشنل یا عالمی ریلیشنز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ عراق کے ساتھ تعلقات ہیں یا آذربائیجان کے ساتھ تعلقات. تھینک یو. Thanks for joining us. سید حسین شہید سہروردی پشاور یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اسی ڈیولپمنٹ مزید بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پر اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. بہت شکریہ حسین. ہمیں معلوم ہے کہ ایران میں اہم فیصلے ایرانی سپریم لیڈر کرتے ہیں, ابھی فرحاد بھی ہمیں یہی بتا رہے تھے, لیکن صدر اور وزیر خارجہ عالمی سیاسی میدان میں اگر ہم دیکھیں تو ایران کے چہرے ہوتے ہیں. ایک وقت میں جب خطے میں لڑائی اور کشیدگی ہے, ایرانی قیادت میں تبدیلی کتنی اہم ہے؟
جی اس وقت کے لحاظ سے جبکہ ایران نمبرد آزما ہے, خاص طور سے اسرائیل کے خلاف ایران کے ریپروچمنٹ ہو چکا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور جو علاقائی سچویشن مزید جو دیکھنے میں آئی ہے اور جو آپ کے پروگرام میں بھی آپ ابھی اس کو ڈسکس کریں, اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. جو ابراہیم رئیسی نہ صرف صدر تھے بلکہ یہ آنے والے وقت میں جو آیت اللہ خامنائی جو ان کے جو رہبر ہیں ان کی جگہ لینے واقع پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے یہ, اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ان کی ریپلیسمنٹ کریں گے آنے والے وقتوں میں. اسی طریقے سے جو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں حسین عمر عبداللہ, یہ بذات خود ایک بڑا اہم کردار ادا کرنے والے تھے اگلے الیکشن کے بعد, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پریزیڈنشیل الیکشن لڑ سکتے ہیں اور یہ اپنے لیے کافی سپورٹ حاصل کر رہے تھے, اور اس سپورٹ میں ابراہیم رئیسی کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ واقعی رہبر کے طور پر جاتے ہیں تو ایک اچھے ریپلیسمنٹ جو ہے جانشین کے طور پر ان کے وزیر خارجہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک اور بڑا اہم بندہ ہے جو اس کریش کے دوران جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ آیت اللہ محمد علی آل ہاشم ہیں, جو کہ جو رہبر ہیں ان کے خامنائی, ان کے نمائندے تھے اس علاقے میں, یعنی کہ ایسٹ آذربائیجان, جس کا کہ وزٹ کر رہے تھے صدر اور وزیر خارجہ. تو لگ یہ رہا ہے کہ تین بڑے اہم ممبر جو ہیں وہ اس وقت سین سے گزر چکے ہیں, اور یہ ان کے ملک کی جو کمان ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک نقصان ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر جس طریقے سے یہ صدر کے طور پر رئیسی کا کر رہے تھے, اسی طریقے سے پھر انہوں نے رہبر کے طور پر بھی عمل کرنا تھا, اور حسین اب جو عمر ہیں حسین عامر جو ہیں ان کی بھی یہی اسی قسم کی پالیسیز تھی,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پالیسی کنٹینیو کرنے والے تھے. وہ ایک ہارڈ لائنر کے رہنما کے طور پہ تو وہ جانے جاتے تھے, اور ان کے دور میں ایران نے اسرائیل پر بھی حملہ کیا, پاکستان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی. اب ایران کی خارجہ پالیسی یا سفارتکاری میں کسی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے یا پھر تسلسل جاری رہے گا؟
بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایران میں جو پالیسیوں کے تحت, اس میں سب سے آخر میں کون شخص کھڑا ہوا ہے, یا یہ مختلف قسم کے کرنٹس ہیں جیسے کہ ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں. ایران کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران میں جو خامنائی ہیں یعنی ان کے جو رہبر ہیں, آخر میں سب سے آخری جو شخص ہے جو کہ ٹک مار کرتا ہے وہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی پالیسی میں تبدیلی خاطر خواہ نہیں آنے والی ہے. ہاں البتہ کوئی پلس مائنس تھوڑا بہت ہو جائے گا, لیکن اس کے چونکہ بہرحال رہبر تو وہی ہیں, تو جو رئیسی کی موجودگی میں بھی وہی رہبر تھے اب بھی وہی ہیں, تو جو بھی دوسرا پریزیڈنٹ آئے گا یا وزیر خارجہ آئے گا پالیسی انہی کو ہی یہ آگے لے کر بڑھیں گے.
بہت بہت شکریہ حسین, آپ ہمارے ساتھ تھے. حسین شہید سہروردی ناظرین ہمارے ساتھ تھے, اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایران میں جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں اس کا کیا خطے پہ اور لوکلی کیا امپیکٹ آئے گا. بہت شکریہ حسین آپ کا. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی. گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کے دورے کے دوران اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ چینی انجینئرز پر حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. گزشتہ چند سالوں میں عسکریت پسند گروہوں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کی طرف سے چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کے بعد پاکستان کے اندر چینی شہریوں کی سلامتی پر تشویش پیدا ہوئی ہے. پاکستان اب اس انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ایک اور پالیسی مرتب کرنے پر کام کر رہا ہے, جس میں پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق وزارت خزانہ اور خارجہ کے مطابق اور اس کے علاوہ اگر ہم انٹیریئر منسٹری کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے, منصوبوں پر کام کرنے والے جو چینی اور غیر ملکی شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کے پروٹوکولز اور ایس او پیز پر نظر ثانی کی گئی ہے. اس نئے مسودے کو انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی کا نام دیا گیا ہے اور اسے منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دیا گیا ہے. نیا بل دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بننے والے پرانے قوانین کے ہوتے ہوئے کیوں لایا جا رہا ہے, اور کیا آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے بننے والی قومی پالیسی میں کوئی سکم تھا یا اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا, اس پر آج ہم اپنی ڈسکشن رکھتے ہیں. پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں, اور یہ شدت پسند عناصر افغان سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں, جبکہ افغان طالبان کا موقف ہے کہ پاکستان کو اپنے طور پر تحریک طالبان پاکستان سے نمٹنا ہوگا. کیا پاکستان کی نئی قومی پالیسی ملک میں انتہا پسندی پر قابو پانے میں مدد دے سکے گی؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سید اختر علی شاہ نے, ٹرائبل علاقوں کے سابق وفاقی سیکرٹری رہ چکے ہیں اور سابق آئی جی بھی ہیں. شاہ صاحب, کیا آرمی پبلک اسکول سانحے کے بعد 2015 میں بننے والا قومی ایکشن پلان جو تھا وہ پوری طرح سے نافذ ہو سکا تھا؟
اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ پالیسیز آئین اور قانون کی تابع ہوتی ہیں اور اس کی روشنی میں بنتی ہیں. تو قوانین بھی بڑے واضح ہیں اور پالیسی بھی, اس سے پہلے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی, وہی الفاظ اس پہ رد و بدل کر کے وہی الفاظ اس میں بھی ڈالے گئے. اور اس میں بنیادی نقطہ جو 20 نقاط تھے, وہ اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو وہ زیرو ٹالرنس تھا اگینسٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم. تو یہ باقی تو اس کے جزیات تھے, یہ مدرسہ ریفارمز ہے اور جو آلریڈی جن کو پھانسی کی سزائی ہوئی تھی تو اس پہ جو پابندی لگی ہوئی تھی اس پر عمل درآمد کرنا تھا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ان کی صلاحیتیں بڑھانی تھی, اس قسم کے تمام اس میں اس کی جزیات ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز بھی صوبہ خیبر پختونخوا نے بھی بنائی تھی, وفاقی حکومت بھی بنائی تھی, لیکن اور اس کی روشنی میں ضرب ہضم بھی ہوا. لیکن بعد میں جب دوحہ ایگریمنٹ ہو گیا اور وہاں سے ودرال ہوا تو ایک پاکستان میں ہم خوش رہنے میں رہے کہ وہاں پر افغان طالبان کے آنے سے شاید ہمارے ہاں حالات موافق ہو جائے.
لیکن وہ حالات موافق نہیں ہوئے شاہ صاحب. لیکن ایک چیز کوئکلی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایڈریس کرتے چلیں, وقت کی کمی ہے میرے پاس, میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی کوئکلی آپ کی ٹیک لے لوں. کیا مختلف ہے اس پالیسی میں اور صرف پالیسی بنانے سے مسئلہ حل ہو سکے گا, کیونکہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے کسی قانون میں ایڈریس نہیں کی گئی؟
پالیسی بنانے سے میرے خیال میں پالیسی وہی پرانی شراب نئی بوتل والی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررسٹ اسٹریٹجیز میں انٹیلیجنس گیدرنگ کیا ہو رہا ہے, اور پہلے ہم یہ تسلیم کریں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی مسئلہ ہے, تو تب صحیح حکمت عملی بن سکتی ہے اور ہم آگے جا سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ سید اختر علی شاہ ہمارے ساتھ تھے, اور جو مینلی اس وقت پاکستان کے حوالے سے نئی قومی پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سامنے آنے کے بعد کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور کون سی چیز نئی ہے. آپ نے کہا کہ یہ پرانی شراب اور نئی بوتل والا قصہ ہے, کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس پورے معاملے کو آگے بڑھائے گا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی حال ہی میں دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردی اور دہشت گرد گروہوں کا مسئلہ امریکہ کے لیے بھی قابل تشویش رہتا ہے. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے امریکہ اب بھی خطے پر نظر رکھے ہوئے ہے. حال ہی میں امریکی دارالحکومت میں امریکی اور پاکستانی عہدیداروں نے انسداد دہشت گردی میں تعاون اور اس سے نمٹنے کے لیے وسائل اور اہلیت کو بڑھانے پر زور دیا. امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی ڈائلاگ میں تحریک طالبان پاکستان اور آئی ایس خراسان سمیت علاقائی اور عالمی سلامتی کو درپیش اہم ترین چیلنجز سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون پر زور دیا گیا, جس میں تکنیکی مہارتوں اور بہترین طریقہ کار کے تبادلے, سرحدی سیکیورٹی کے بنیادی ڈھانچے اور ٹریننگ کی فراہمی شامل ہے. امریکی تھنک ٹینک سٹیمسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی پروگرام کی ڈائریکٹر لزبت تھرلکر نے کے مطابق افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا موقع ملا ہے, جبکہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے پیچیدہ تعلقات کے پیش نظر یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل بیٹھ کر خطے سے دہشت گردی کے خاتمے پر بات چیت کریں.
The fact that both of those groups are mentioned, I think, speaks to the priorities of both sides.
ان دونوں گروہوں کا تذکرہ دونوں فریقوں یعنی امریکہ اور پاکستان کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے. خطے میں ہوتے ہوئے ٹی ٹی پی کی جانب سے جن خطرات کا سامنا خود پاکستان کو ہے ان کو دیکھتے ہوئے یہ گروہ پاکستان کی خطے کی ترجیحات میں خاصا اوپر ہے. امریکہ کے لیے ہاں ٹی ٹی پی پر فوکس ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی القاعدہ اور آئیسس کے جیسے گروپس پر بھی. حالیہ دنوں میں ہم نے ماسکو پر حملہ دیکھا جسے اندازہ ہوا کہ داعش خراسان کی صلاحیت قائم ہے, اور اس لیے یہ ایک واضح خطرہ ہے جس کا دونوں کو سامنا ہے. یہ اور ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر اس پر بات کریں.
کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ضروری اقدامات نہیں کر رہا؟
میں اسے مل بیٹھ کر بات کرنے کی نظر سے دیکھتی ہوں. ان چیزوں پر بیٹھ کر بات کرنا اور ان پر اپنے تجربات کا تبادلہ کرنا جہاں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں امریکہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے, اور یہ اہم ہے کہ وہ ان پر تبادلہ خیال کرنے کے قابل ہوں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دونوں یہ سمجھیں کہ وقت کے ساتھ بدلتے اس خطرے کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں.
Ever since the US and its allies left Afghanistan,
جب سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے ان علاقائی دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں کا امریکہ پر کیا اثر پڑتا ہے اور امریکہ اس خطے سے نکل جانے کے بعد ان کا مقابلہ کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا ہے؟
اگرچہ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے, یقینی طور پر عدم استحکام اور ٹی ٹی پی, القاعدہ, داعش جیسے غیر ریاستی عناصر کی جانب سے حملوں کا خطرہ اب بھی ایک اہم خدشہ ہے اور امریکی سلامتی کے مفادات کے لحاظ سے بھی ایک ترجیح ہے. افغانستان سے نکل کر امریکہ نے اپنی افق پار سے کام کرنے کی صلاحیت پر توجہ بڑھائی ہے. ایسا نہیں کہ امریکہ مکمل طور پر خطے سے نکل چکا ہے اور اب کچھ نہیں کر سکتا. در حقیقت ہم نے ان طریقوں کے مظاہرے دیکھے ہیں جن کے ذریعے امریکہ دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی اوور دا ہرائزن نامی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں کامیاب رہا ہے. ان گروہوں کا سراغ لگائے رکھنا اور انسداد دہشت گردی پر پاکستان جیسے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھنا امریکہ کے مفاد میں ہے.
ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو کشیدہ کیا ہے. کیا ان دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات امریکہ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور کیوں؟
امریکہ بنیادی طور پر علاقائی استحکام میں دلچسپی رکھتا ہے. خطے کے ملکوں کے درمیان زیادہ مثبت تعلقات ہمیشہ امریکہ کے مفاد میں ہوتے ہیں. کابل میں طالبان کی حکومت نے حالات کو مشکل بنا دیا, جس نے یقیناً پاکستان سے تعلقات کو بھی پیچیدہ بنا دیا ہے. بنیادی طور پر پاکستان نے اپنے خارجہ تعلقات کے ضابطے طے کرنے ہیں, لیکن پاکستان کی طرح امریکہ کو بھی ان تعلقات کے نتائج میں دلچسپی ہوگی اور اس بات کو یقینی بنانے میں کہ دونوں ملک دہشت گرد گروہوں کے خطرات کو کم کرنے کے قابل ہوں, جو عموماً ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جہاں خارجہ تعلقات کم مضبوط اور کم مستحکم ہوتے ہیں.
پاکستان نے ماضی میں بھی ان علاقائی دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے مختلف حکمت عملی وضع کی اور ہم ان کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان اب تک ان سے نمٹنے میں کتنا مؤثر رہا ہے؟
ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی گزشتہ دو دہائیوں کی کوششوں پر نظر ڈالیں تو بعض اوقات وہ اس خطرے کو کم کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے. بدقسمتی سے اس کے بعد کے سالوں میں ہم نے بالخصوص ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیموں کو دوبارہ منظم ہوتے دیکھا. ٹی ٹی پی کی موجودہ قیادت کچھ ایسے گروپس کو اکٹھا کرنے میں بہت مؤثر رہی ہے جو کبھی اس کا حصہ ہوا کرتے تھے. اس نے پاکستان کی اس گروپ کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو چیلنج کیا ہے, اور یہ اور بھی چیلنجنگ ہے جب پاکستان کے کابل کے ساتھ تعلقات کافی پیچیدہ ہیں. پاکستان کا الزام ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کو اس کے خلاف ایک پراکسی گروپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. پاکستان انسداد دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے راستے کے تعین کی کوشش کر رہا ہے, خاص طور پر سرحد پار طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کے تنازع میں. ایسے میں یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے پاس اس حوالے سے بات چیت کے موقع ہوں.
ان گروپس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کون سا ملک زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے, پاکستان یا افغانستان؟
2021
کے بعد کا افغانستان ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کو حملے کرنے اور ان کی منصوبہ بندی کرنے کے قابل بنانے کا ماحول فراہم کرتا ہے, اور یہ ایک چیلنج ہے. پاکستان کابل میں حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے ساتھ ہی ٹی ٹی پی کے چیلنج کی سنجیدگی کا اشارہ دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے. ہم پاکستان کی طرف سے سرحد پار فضائی حملے اور ڈائیلاگ کی کوشش ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے واقعی ایک مشکل وقت ہے, اور امید ہے کہ امریکہ اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے ورکنگ گروپ اور دیگر فورمز کے ذریعے ہونے والی بات چیت اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل @voaurdu ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د اړتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په ایران کې د ولسمشر رئیسی په مړینه 15 ورځنی ماتم. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای نن د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مړینه د 15 ورځو ملي ماتم د اعلان پر مهال د ایران خلکو ته خپل خواخوږي څرګنده کړه. رئیسی څوک وو او څنګه د ولسمشر مقام ته ورسید؟ د ایران په سیاست کې د ابراهیم رئیسی ونډه هم څېړو. او په ټولنه کې د نوښتګرو میرمنو زیار. د کیک د یوې فابریکې د بنسټ ایښودونکې فروزان کوهستانی په اړه رپورټ لرو چې نورو میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د غوی یو دیر شمنیټه او د 2023 کال د مید میاشتې شلمه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال سره د ایران د ولسمشر د مړینې په تړاو غبرګونونه او د سیمې او نړۍ د پاره یې اغیز څېړو. ابراهیم رئیسی څوک وو او د ایران په سیاسي ډګر کې ارزښت؟ د خپل همکار شکیب دوست سره راز پړو. لیوال صاحب او دوست صاحب، له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. بیرته تاسو ته ستنیږم. را سره ملو اوسیږئ. ایرانی چارواکو د نږدې 60 ساعتونو نه پس منلی چې د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چورلکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور کسان هم وژل شوي دي. د ژغورنې مامورین پرون ناوخته په دې بریالي شول چې د چورلکې ټوټې ومومي. د افغانستان د سیاستوالو او واکمنانو په شمول د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د رئیسی د مرګ په اړه غبرګون ښودلی دی. زما همکار احمد شکیب دوست دغه خبر تعقیب کړی دی چې نور جزئیات به له هغه نه واورو. شکیب جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. د رئیسی د مرګ جزئیات څه دي او نړۍ د پیښې ته څه غبرګونونه ښودلی دي؟
خایسته جان، سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. د چورلکې د موندل کېدو نه پس او دا چې څرګنده شوه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنه ای په ټول هیواد کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. خامنه ای د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رئیسی په مړینې باندې خوشحالي وښوده او د ایران له ولس سره غم شریکي وکړه. د رئیسی مړینې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خبرګونونه پارولې دي. دلته په امریکا کې پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا حکومت ویل چې د دې پیښې په اړه ولسمشر جو بایدن ته پوره معلومات ورکړل شوی دي او د په قضیه خبر دی. خو لاغنه ورسته مونږ په دې اکله د سپینې ماڼۍ او یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه څه نه دی اوریدلی. په افغانستان کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر سیاستوالو لکه ډاکټر عبدالله معصوم ستانګزي او ځینې نور سیرو د ایران د حکومت او ولس سره غمشریکي کړې ده. طالبانو هم غبرګون ښودلی دی. د چې حکومت یې د ابراهیم رئیسی او دغه د ملګرو په مړینه باندې غمجن او خوشینه ده. پاکستان د یوې ورځې لپاره او لبنان د درې ورځې لپاره ملي ماتم اعلان کړی ده. د روسیې ولسمشر ابراهیم رئیسی یو فوق العاده سیاستوال بلل ده. د زیاته کړي چې روسیې خپل یو ملګری بلل. چین هم د چین ولسمشر هم ورته یو څه لیکلي دي او زیاته کړي چې بیجنګ خپل یو غوړه ملګری للاسه ورکړی ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې د تهران نږدې ملګری بلکې ویلي دي چې سوریه د رئیسی سره په ګډه کار وکړ څو د دوړو خو او مهال اړیکې د تل لپاره په غوړېدو وي. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان رئیسی خپل ورور بلل ده. خایسته جانې، تاسو پوهیږئ چې ابراهیم رئیسی یو افراطی محافظه‌کار سیاستوالو چې د ایران مذهبي رهبر آیت الله خامنه ای ته نږدې بلل کېدو. ځینې په دې ګمانو چې د رهبرۍ د مقام لپاره یو کاندید ده، خو چانس ورسره یاری ونه کړه. د ایران د ځینو کارپوهانو په باور اوس د ایرانیانو سره یو ډیره لویه پوښتنه دا موجوده ده چې د خامنه ای د مړینې نه وروسته به د ایران د رهبرۍ مقام ته څوک رسیږي. د دې موضوع او د ابراهیم رئیسی د مړینې د پیښې په اړه یو څه معلومات ما په راپور کې راټول کړي چې په ګډه سره ګورو.
انا لله و انا الیه راجعون.
د ایران دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په شمول په نسکورشوي چورلکه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د ایران حکومت هم د ایکس په ټولنیز شبکه کې لیکلي چې رئیسی خلکو ته د خدمت په لار کې شهید شوی دی. د نړۍ د مستضعفانو ملاتړ او د ایران د ملت خادم آیت الله ډاکټر سید ابراهیم رئیسی د ایران د اسلامی جمهوریت جمهور رئیس خلکو ته د خدمت په لار کې شهید شو. ژغورونکو د پیښې نه یو ورځ پاس د چولکه د ټوټو په موندلو بریالي شول. دغه چولکه د ایران په ختیځ د آذربایجان په ولایت کې د خراب هوا د کبله نسکوره شوې ده.
مسلما
کتن دای زمون په یواد کې یو مطرح شخصیت وو او د ځای د کولی آسان کار نه دی. نشتون به تل احساس شي خو زه تمل ورم چې خلک به د هغه ځای نه سیوتا کی چې د هغه په قدمونو پل کیږي. هغه هڅه وکړه چې خپل دند سر ته ورسوي. خدای دومره چې لازم او په خپل کار کې بریالی نه وو. زه نه وایم چې د خپل دند سر ته ونه رسوله. دند یې سر ته ورسوله خو یو څه کمزوری وو.
دولتي رسنیو ویلي چې رئیسی او یو شمیر ملګري یې د آذربایجان د هیواد نه ایران ته د ستنېدو پر مهال د چولکه د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. دوی د اوبو د یو بند پرانستلو لپاره آذربایجان ته تللی وو. رئیسی د ایران د افراطي محافظه کار سیاستوالو څخه ګڼل کېده چې مذهبي رهبر علي خامنه ای ته نږدې وو. د ځینو انګیرنه حتی دا وه چې دی به د خامنه ای ځایناستی وټاکل شي. رئیسی د 2021 کال په ټاکنو کې بریالی او د ایران ولسمشر وټاکل شو.
نو ابراهیم
رئیسی د رهبری کولو لپاره یو کاندید وو. اوس په ایران کې یو لوی پښتنه داده چې د آیت الله خامنه ای د مرګ په صورت کې چې دای هم 15 یا کلن دی څه پیښیږي؟ څوک به راتلونکی رهبر وي؟
د ایران اساسي قانون حکم کوي چې د ولسمشر د مړینې او یا غیابت په صورت کې د هغه مرستیال د جمهوری ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شي او په 500 ورځو کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات وشي. اوس د ولسمشر مرستیال محمد مخبر د سکولي د ټاکنو تر سره کېدو پورې د جمهوری ریاست د چارو سرپرستی په غاړه اخیسته او د ایران د اټومي انرژي تر ټولو لوړ پوړی مرکچی علي باقری د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه نومول شوی دی.
مونږ ټول دا اټکل کوو چې د خامنه ای د مرګ نه وروسته به د قدرت په سر لوی لانجه رامنځته شي. د دې پیښې سره ښایي دغه لانجه وارد مخه پیل شوې وي.
د چورلکه د نسکوریدو په پیخه کې د تبریز د جامع جماعت امام آل هاشم او د ختیز آذربایجان والی ډاکټر مالک رحمتی هم شامل دي. د حکومت په یوې اعلامیه کې راغلی چې د پیخه بده یواد په جهادي مدیریت کې د هیڅ ډول خند رامنځته کېدو سبب نشي او د هغوی لار به دوام مومي. احمد شکیب د امریکا غاګ واشنگتن.
په ایران کې ورسته پیښه او نوی راتلونکي تحولات په د ایران او د منځني ختیځ د سیاسي راتلونکو د پارت سمانه ولري. د افغانستان سره په گاوند کې په ایران کې د دې مهمه پیښه بیلابل اړخونه د خبرونه قدرمن میلمه په ایران کې په خوانی افغان سفیر عبدالغفور لیوال صاحب سره چیرو. لیوال صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه کوم. صاحب د ایران د اساسي قانون لمخه محمد مخبر چې د ولسمشر لمړی مرستیال او سرپرست ولسمشر ټاکل شوی د ایرانی سنه یو پواینا د پیخ علت خراب هوا خودل شوی. آیا دا څرګندونه تر یو حد پورې د هغه کړکیچ د لازیاتې دوه مخه نیول نیسی چې ځنې هتا وړاند وینه کوي او د دې پیخ په اړه تاسو ارزونه څه ده؟
مننه داشته او تاسو قدرمن لیدونکو ته سلامونه. خبره دا ده چې یوازې څو ساعتونه دغه پیخ اعلان څخه تیریږي او فکر کوم چې لا وخت دا چې سړی په دې اړه قضاوت وکړي چې دا پیښه څنګه ولې پیښه شوې. خو د ایران د نننه د واک پر سر هغو سیالیو ته په پام چې لډیر مودی را روان دي او رئیسی د دغو سیالیو یو مهمه څیره وه، همداراز د سیمې حالاتو ته په کتلو سره د هر ډول احتمال موجودیت ممکن دی. خو دا به یو څه وخت او نورو چیرونو ته اړتیا وي چې معلومه شي چې دغه پیښه واقعا طبیعي ده یا د کومې تخنیکي پیښې له امله رامنځته شوې او که د دې شاته د چا لاس شته او د چا لاس کوي نو ولې شته. په دې اړه زه فکر کوم یو څه وخت او نورو چیرونو ته اړتیا ده.
رئیسی څومره یو محبوب مشر وو. یو خوا دعا او ژړاوینو او بل خوا برعکس خبرګونونه په هیواد کې د ننه په خپل ایرانیان ستاسو په نظر سوایي.
ایران ټولنه په دې برخه کې یو خوله او یو لاس نه ده، طبیعي ده. د حکومت پلاوی یو شمیر د اصول ګرایانو یو مهمه څیره و، چې خپل پلاویان هم لري او خپل مخالفین هم لري، مګر وروستیو انتخاباتو ته په کتلو او د خلکو د ګډون میزان او څومروالو ته په کتلو سړی ویلی شي چې د ایران د ټولنې یوه لویه برخه خلک په اصل کې د نظام د څرنګوالي سره ستونزه لري او مخالفت لري. دا چې په هغه کې بیلابیل څیرې څنګه نقش لري، یو شی باید پوه شو چې جمهور رئیس په ایران کې د واک هغه تر ټولو مقتدره څیره نه ده، بلکې د اجرایوي ځواک او اداري ځواک یو پرمخ بیوونکی دی، چې په تبصرو کې هم تاسو واورېدل چې د دوی په وژل کېدلو حالات ډېر نه بدلېږي. مخالفت هم مخالفت یا محبوبیت هم د څیرو پر بنسټ نه دی، بلکې په
بنسټ نو لیوال صاحب اجرایه قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ سره تر 500 ورځو پورې اوس نوی ولسمشر وټاکي. نو په ایران کې د څه ډول بدلونونو وړاندوینه تاسو کوئ؟ واک به بیا د تون لارو سیاستوالو لاسته ورشي، او لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خپل خلک هم دومره ډیر دې ته لیواله نه دي که کوم د کوم بدلون څرک هم ویني؟
دا پیخه که د خلکو د همدردی او له نظام سره د اړیکو په برخه کې کوم تغییر راولي، دا به ډراماتیک تغییر وي. مګر په مجموع کې تیرو انتخاباتو ته په کتلو سره د خلکو ګډون کمزوری دی. په دې ربه په دې ته په پام چې خلک فکر کوي چې د دوی اراده وروستۍ ټاکونکې نه ده. تاسو پوهیږئ چې هلته د سیاسي انتخاب اصلي مرجع مذهبي مشري ده، او هغه شورا ده چې د نظام د مصلحت د تشخیص د شورا په نامه یاد.
بله، نو طالبانو هم په دې تړاو غم شریکی خودلې ده. د دې پیښې اغیز پر افغانستان او په سیمه باندې څنګه وینې صاحب؟
طالبانو سره د ایران مناسبات البته د یو دیفیکټو حکومت په حیث یو څه او دوی د تعامل لپاره هڅه کوله ایرانیانو، مګر په دې وروستیو کې دغه مناسباتو تغییر کړی. په تیره بیا هغه وخت چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته له دې چې نوم یې واخلي، د دریو هیوادونو یادونه وکړه چې د داعش او نورو اروپکو ډلو چې د طالبانو ضد دي، د هغوی په تجهیز او را رسولو او پر دې ځایه په لار ورکولو کې نقش لري. په هغه وخت کې یو شمېر مبصرینو داسې وویل چې کېدای شي د دغه هیوادونو څخه یو ایران وي. بله خبره دا ده چې ایران پیل کړی په دې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې دیوال ووهي.
بله،
نو دغه ښیي چې د هغه اعتماد چې په ډیپلوماتیک لحن کې ښکاري هغه واقعا وجود نه لري، او فکر کوم د دیوال وهل په کابل پر واکمنو.
بله، لیوال صاحب، اسرائیل په دې کې څه ونډه لري په دې اړیکې باندې، او د دې پیښې اغیز د منځني ختیځ په لاد وخت خورا شدید و حالاتو چې ځینې ایران هم ورسره تړلی بولي، تاسو څنګه وینئ؟
دا ډېره مهم اړخ دی. اصلا کېدلی شي د دغه حادثې تر ټولو لومړني شکونه د اسرائیل له لانجې سره وتړل شي. که څه هم دغه جګړه داسې و چې اسرائیل هڅه وکړه چې له ایران سره کار یک طرفه کړي، مګر تاسو ولیدل چې نه ایران او نه هم د امریکا متحده ایالاتو غوښتل چې یو بشپړ جګړه پیښ شي. نو داسې فکر کوم چې کدا حادثه هر ډول وي، مګر یو ډراماتیک بدلون په هیڅ کېدلی شي چې که دواړه غاړې وواړي له دې تمام عیار جګړې څخه شاته شي، د دغه حادثې څخه د سیاستونو په بدلون کې یو استفاده کیدله.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه لیوال صاحب. کور ودان تل بریالي اوسئ. په افغانستان کې، په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب، بریالي اوسئ. بل پلاو د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ته تر ډیره هدا په دې سترګه قتل کېدل چې خای د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنئی ځایناستی شي. دا چې ابراهیم رئیسی څوک او څنګه یې واک ترلاسه کړ، په دې رپورت کې د هغه ژوند ته کتنه شوې ده.
اگر کوچکترین تعرضی از
سید ابراهیم رئیسی د 1980 میلادی کال د دسمبر په میاشت کې د مشهد خار د نوغان په سیمه کې په یو دیندار کورنۍ کې زیږیدلو. هغه پنځه کلن و چې پلار یې مړ شو. رئیسی ته تر ډیر حد په دې سترګې کتل کیږي چې خای د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ځایناسته وي. هغه خامنه‌ای ته نږدې کس بلل کېده. رئیسی چې درې شپېته کاله عمر یې لرو تر جمهور رئیس کېدو وړاندې د ایران د قضایه قوې مشري هم کړې ده. په هغه د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو لخوا په دې خاطر بندیزونه لګول شوي چې د 1988 په لسیزه کې په ډله ییزه توګه بندیان اعدام کړي وو. رئیسی په 2013 کال کې د پخواني جمهور رئیس حسن روحاني په وړاندې چې منځلارې بلل کېده انتخاباتو کې برخه واخیسته خو کامیاب نه شو. ښاغلی روحانی په 2015 کال کې د ایران 15 ځواکونو سره اتومي موافقه لاسلیک کړې وه چې د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس په 2013 کال کې ترې په یو اړخیزه توګه ووتو او موافقه یې باطله کړه. خو په 2020 کال کې بیا په داسې حال کې ځان کاندید کو چې اکثریت کاندیدان د انتخاباتو نه وړاندې بهیر کې د کاندید کېدو بند شول. هغه د ټولو رایو 28.9 میلیونه رایو نه نږدې 2.5 په سلو کې تلوی چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو لږ خلکو پرایګری کې برخه اخیستې وه. هغه د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته ژمنه وکړه چې هر څوک باید د ایران لپاره خپل برخه رول ولوبوي.
مون غواړو چې د ایران په حکومت کې هر څوک خپل برخه رول ولوبوي او په خاصه توګه کارپوهان.
رئیسی چې د مرګ کمیشن په نامه د محکمو مشر کوله په 1988 کال کې د ایران عراق تر جګړې پای ته رسیدو وروسته زرګونه سیاسي مخالفین او وسلوال په تش په نامه محاکمو کې اعدام کړل. د متحده ایالاتو خزانه وزارت په 2019 کال کې د همدې اعدامونو له کبله د ایران په جمهور رئیس ابراهیم رئیسی بندیزونه ولګول. په دې محکمو کې تورن کسان چې د جرم کولو په وخت اکثریت یې کمومره وو دوی په ایران کې په زندانونو کې شکنجه شوي وو او ناوړه رویه ورسره کېده چې د بدن غړو پرې کېدل هم پکې شامل وو. ابراهیم رئیسی د امریکا د اتومي تړونه د وتلو په اړه هم نه خوښو.
پیشنهاد جدی هم به دولت امریکا آن است که سریعا به تعهدات خودشون عمل کنند.
متحده ایالات ته زما جدی وړاندیز داده چې ژر تر ژره خپل تړونونه پوره کړي. دوی باید ټول بندیزونه لری کړي او په دې سره وخی چې دوی رښتینی دي. د ایران خلک د اټومي وسلو د تړون په اړه ښه یادونه نه لري. د دې لامل دا و چې متحده ایالاتو خپل لازمات کړل او اروپایانو خپل ژمنې پوره نه کړي.
در برجام آمده برای خودش و زندگی خودش نبود. دلیلش عهد شکنی امریکایی ها و عمل نکردن به تعهد توسط اروپایی ها بود.
د ایران حکومت د هغه په مړینه 15 ورځې ماتم اعلان کړی دی. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
فروزان کوهستانه د طالبانو د راتګ نمخ کې په یو غیر دولتي مؤسسه کې وظیفه درلوده. خو د طالبانو راتګ سره خپل کار له لاسه ورکړ، خو هغه کې نه ناسته. اوس هغه د کلچو او کیک په خولو کاروبار پیل کړی چې نورې میرمنې هم په کار ګمارلې. د بشپړ رپورت لیدل مه هېروي. خو لومړی لنډه دمه. نړیوالو مسایل ترازو د حق محکمې څارنوالانو غوښتنه کړې چې د اسرائیل او حماس مشرانو د نیولو حکم د صادر شي. د جرمونو نړیوالې محکمې نن دوشنبه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د اسرائیلي او حماس د ډلې د یو شمېر لوړ پوړو مشرانو د نیولو غوښتنه کړې. د دغې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویل چې د دغو کسانو په اړه پریکړه د اسرائیل حماس ترمنځ روانې جګړې له کبله کړې. کریم خان ویل چې د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو د هغه د دفاع وزیر یوا ګالنس او د حماس ډلې درې مشران یا حسن وار، محمد زیف او اسماعیل هنیه په غزه او اسرائیل کې د جنگي جنایاتو او بشر په ضد جنایتونو مسؤل دي. نوموړي د اسرائیل د اقداماتو په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ولسي خلکو په ضد د جګړې د وسیلې په توګه د قحطۍ کارول، نور بریدونه او ډله ییز سزا ورکونې سخت او په لویه کچه پیژندل شوي سزاګانې دي. هغه په دوی کې سوې تغذی، د اوبو کموالی، ژور رنځ، د نوي زیږیدلو او نورو ماشومانو او ښځو په ګډون د فلسطین د خلکو ډېره مړینه هم شامله ده. په همدې حال کې اسرائیل صدر اعظم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړه تاریخي غضب یاد کړی او وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه او نور ادارې د يهودانو په ضد هولوکاست لپاره وروسته رامنځته شوې دي. دوی ایجاد شول چې دا ډول وحشتونو مخه ونیسي او د آینده نسل وژنې مخه ونیسي. هغه وایي تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د دوشنبه په ورځ په تل ابیب کې د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالنت او د جګړې د کابینې له نورو وزیرانو سره وکتل. تر دې مخکې سالیوان د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او نورو اسرائیلو مشرانو سره هم وکتل چې له سعودي عربستان سره د متحده ایالاتو د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړي. د دې تړون پر بنسټ سعودي عربستان دا ومنله چې په ډیپلوماتیک ډول اسرائیل په رسمیت پیژني، خو په بدل کې به یې د فلسطیني ادارې سره مرسته کوي چې په اوږد مهال کې د فلسطیني دولت جوړېدو ته لاره پرانستل شي او اوس لنډ مهال کې د غزې واک فلسطیني ادارې ته ورتسلیم شي. نتنیاهو د فلسطین د دولت د جوړولو مخالفت کوي او دا وړاندیزونه یې رد کړي دي او ویلي دي چې اسرائیل به په غزې کې امنیتي کنټرول په خپل واک کې ساتي. بل پلو د غزې ښار په جنوبیدیز کې د امریکا د پوځ لخوا غزې ته د اړتیا وړ بشري یو څه مرستې هم ور رسول شوې. د دې نه وړاندې د تایوان ولسمشر لای چینګ تی د دوشنبه په ورځ په خپل فرانستون کې وینا کې له چین څخه وغوښتل چې د خود مختار ټاپو په وړاندې د خپل پوځي او سیاسي ګواښونه بند کړي. هغه په مرکزی تایپی کې د جاپاني استعمار د دورې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. نو ولسمشر لای چینګ سره د خبرو اترو غوښتنه بیا تکرار کړه او ویل چې سوله یوازینی انتخاب دی او همدارنګه یې ټینګار وکړ چې بیجینګ باید د تایوان د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
من نه شتر صد امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مالی است. د هزارګانو کلتوري ورځ په شپږم ځل په اسلام آباد کې منځل شوی چې پکې افغان او ځایی هزارګانو د بیلابیلو سیمو څخه ګډون کړی وو او د بډایا هزاره کلتور او فرهنګ نرم انځوري هم وړاندې کړی دی. د دې ورځې د منځلو مخکښې فاطمه عاطف ویلي چې غواړي دا ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې ونمانځل شي او له پامه غورځول شوی د هزاره قوم کلتور خوندي وساتل شي. کاسا پای پاره رپورت لري.
نو لسم مې د هزارګانو کلتوري ورځ د غورز پر ډیر پراخه کچا د اسلام آباد د هنرونو په ملي شورا کې د غنښ مېر هزارګانو لوري ول مانځل شو. د دې غونډې لارې هزارګانو د خپل کلتور، فرهنګ او تاریخ نمایش ورکړ چې ډیر بډایې بولی او د شبنشینی په نامه دود یې په ډرامو کې تمثيل کړ چې وای زر کلن تاریخ لري.
هزارا قشر کوچکی از جامعه افغانستان را تشکیل میتن، ولی با وجودی که یک کمیت خیلی کمی از افغانستان است، ولی از نگاه کیفیت واقعا یک کیفیت بالایی داره. مردمای فرهنگی، مردمای هنردوست، مردمای هستن که همیشه دنبال علم و هنر هستن. ما هزارهای زیادی داریم که به جاهای بلندی رسیدن در تمام جهان. با وجودی که همیشه مردم هزاره در محدودیت بوده در افغانستان، هم از نگاه عقاید، هم از نگاه بعضی فرقهایی که با دیگر اقوام داشتن، ولی با وجود از او و دلیل استعداد توانای خاصی که مردم هزاره دارن و دنبال علم و هنر هستن، واقعا پیشرفت کردن.
دیادی ودانی په دهلیز کې د هزارګانو په لاس جوړ کالی، بیلابل خامکونه، خواړه او غالۍ نندارې ته خودل شوې.
لباسای هم که اینجا هستن کلگیشون لباسای هزارگی هستن، همگیش یک دوست دخت هستن و خانمایی که همینجا در اسلام آباد زندگی میکنن هنری از همه خانم هستن. اگر کسی علاقه مند باشن یک تعداد بر فروش هست، یک تعداد دیگه برای نمایش هست.
ما امروز خجور آوردیم به نمایش بگذاریم تا مردم از فرهنگ ما آگاه شن. ای را به خانه پخته کردیم، اماده کردیم تا به اینجا آمدیم به برنامه به نمایش بگذاریم.
د دې ورځې منځلو بنسټګره فاطمه عاطف وای د نولسم میل منځلو موخه د هزارګانو د دود دستور او تاریخ ساتنه او د دوی د مثبت ونډې را برسره کول دي. وای هیله لري چې دا ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ول منځل شي.
مقاصد هزاره کلچر دی بسیار خود مقاصد است برای ملت هزاره. اولین مقصدی است که اتحاد و یگانت بشه در بین هزاره ها. دویم که مو فرهنگ خو تاریخ خو که مو اقدر غنی فرهنگ خوب و زیبا داره روی داره مردم بیاریم. سیوم مسئله شناخت خوب باید مو حل کنید در ذریعه از این برنامه ها مو متفاوت بخش فرهنگی را رسمی کده باری تاکی مو ملکیت خو در بلیز چیزا قایم بینی تا دیگه قوما از مو چیزا را بزی نکنه. هزاره کلچر دی یکو تا جای جور شنه که در کشورهای متفاوت یورپ، امریکا، استرالیا هر کس هر مسئلهی که داره امی روز یک توسط از این روز که است در بلیزی مسئله گفزده شنه برای حال چه تلاش شنه.
فاطمه عاطف د دې ورځې د لمانځل او هڅه په کال 2013 کې پیل کړې وه چې لومړی ځل د غورز په 2019 کې ولمانځل شوه.
که څه هم هزاره په افغانستان او پاکستان کې ځپل شوی قوم دی، خو دغه ځوانان په دې ورځ نړۍ ته ښیي چې هزاره د کلتور او هنر ډک خلک دي چې په امن او مینه باور لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
او سم د افغان میرمنو په تړاو افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو نه پس ډیرو افغان میرمنو وظیفې له لاسه ورکړي چې یو شمیر یې دا وخت خپل شخصي کاروبار او تجارتونه پیل کړي دي. په نننی رپورت کې د همداسې متشبثو میرمنو حال بیان شوی چې خپل کاروبار لري. نور حال په دې رپورت کې.
فروزان کوهستانی په 2018 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په یو غیر دولتي مؤسسې کې وظیفه درلوده. خود طالبان را تک سر بیکار شو او وسه د کلچو او کیک جوړولو پلورنځ پرانسته.
تصمیم گرفتم که می بزنس شروع کنم تا از همین طریق مزر خدمت شوم برای خواهرای عزیزم که فیلن در خانه بیکار هستن، از درس ماندین بعضیشان و بعضیشان نانآور فامیل هستن.
میرمن کوهستانی د طالبانو د ټولو محدودیتونو او بندیزونو سره سره د خپل سوداګرۍ د پایل لپاره 3.5 لک افغانۍ پور واخیست او په 2022 کال نه پسې د 1500 میرمنو او 500 نارینو کارکونکو په مرسته د کیک او کلچو پخول او پلور پایل کړ.
وقتی به بانک مراجعه میکنیم که ما قرضه بگیریم، بانک بر ما میگه قوالی شرعی داشته باشی، قوالی خانه را بیاری. یک مشکل عمده ما خانم ها اینمی است و مشکل عمده ما دیگه ای است که وقتی که ما میگه که شما دو نفر از کارمندوی بر حال امارت بیاری که ضمانتتان کنه، ما دو نفر ضمانت نمیتونیم پیدا کنیم.
د میرمن کوهستانی په فابریکه کې کارګر میرمن اندیښنه لري چې کچیر د فابریکه بند شوه نو دوی به بیرته په کور کینی.
خو اول خونه باید با ما وظیفه خود دست بتیم، به خاطر که اگر ما وظیفه خود دست بتیم در خانه بشینیم چی کار کنیم؟ دیگه بعضی خانم‌ها هست که تا فامیلشان مثلا پدر ندارن، بیادرشان نیست، یا خود همی دختر خانم‌ها یا چی خانم‌ها باشه خودشان نانوار خانه می باشن. دیگه برای اون مشکل جدی خلق میشه، مجبور هستن اینا گدایی کنن. دیگه
حساب محرم شرایط که پیشنهاد دارن که محرم بر ما محرم اگه بیایم، ما قماشی نداریم که این برای محرم ممکنه رابطون، بر خود ممکنه رابطون.
د ملګرو ملتونو د پراختیای ادارې د یوې څېړنې له مخې د 3000 افغانو ښځینه متشبثینو له جملې نه یوازې 15% په دې توانیدلې چې د رسمي بانکونو نه پور واخیستل شي. زیاتره یې د خپلوانو او عزیزانو نه اخیستل شوو پورونو باندې کاروبار پر مخ وړي. افغان ښځینه متشبثینې د یو لړ نورو ستونزو سره هم مخ دي.
د دا ډول تولیداتو تقاضا ډېره کمه ده. بل د دوی د پیسو د نه تابعې له امله صادرات بند شوي. په روان کال کې نوره پانګونه هم نشي کولای او اصلي ستونزه یې پورنو ته نه لاسرسی دی.
په هر صورت یو شمیر افغانې متشبثې ښځې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او د سوداګرۍ د وزیر په شمول ځینې طالب چارواکو ویلي چې د هغوی حکومت غواړي د ځینو کارونو ملاتړ وکړي، لکه د غالۍ جوړولو، لاسی خامک گندل، وچ میوی او زعفرانو تولید چې اکثریت خزی پکی کار کوي. ناشا باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
په اخر کې ستاسو د ملتيانه بیا هم مننه کوم دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. لدین وروسته زما د همکاري لینا روزبه په کوربه توپ دغه خبرونه پیلیږي چې پکې مهم رپورټونه او تازه خبرونه هم شامل دي. نور نو لتا سونه اجازه وړو خو د تګن مخ کې بیا هم یادونه کوي چې د امریکا غاګ دري او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تاسو خبرونه د امریکا غاګ پر ویب پاڼه او همدارنګه پر فیسبوک پاڼه باندې کتلای او لوستلای شئ. او هیله هم لرو چې تاسو دا خبرونه هم وګورئ. په راتلونکو پروګرامونو کې به د ایران په ایران